السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. زنی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو په دې ګړای کې به تاسو ته خیبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه واورې. تبصرې او شننې هم دي، خو درسه مخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورځو. د خبرونو سرټکی په کورمه کې د یو ځایي تن تر وژل کېدو پر ضد احتجاج شوی دی. په شمالي وزیرستان کې یو قومي مشر حاجی شیر محمد وژل شوی او د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سعودي عرب له ولی عهد سره ملاقات کړی دی. د خبرونو تفصیل په کورمه کې د ناصرګنده وسلوالو لخوا د یو ځایي تن مسلم حسین د وژنې خلاف احتجاج شوی دی. مظاهره چیانو نن د احتجاج په توګه مړې پالیزو سیمه کې د تاڼې مخې ته ایښودی وو او د ټل پاړه چنار لاره یې تړلې وه. مظاهره چیانو وروسته د وژل شوي تن جسد پورته کړ او لارې یې خلاصه کړه. د وژل شوي تن خپلوان عارف حسین مظاهره چیانو ته په خپله وینا کې ویل چې د کورنۍ له هیچا سره شخصي دښمني نشته او د ده په خبره د دې کار تر شا د هغه کسانو لاس دی چې غواړي په سیمه کې د سنیانو او شیاګانو ترمنځ فسادات رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې بیګا شاوخوا درې بجې مسلم حسین په خپل پیکپ ګاډي کې سدې ته روانو چې په دوران خوړ کې نامعلومه وسلوالو په ډزو وشو. بلخوا د کورمې پولیسو مشر محمد عمران مشال لیډیو ته ویلي دي چې د پیښې تحقیقات روان دي. په شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي وسلوالو په میرعلي کې یو قومي مشر او د فقیر ای پی ځای ناستې حاجي شیر محمد د یو ملګري سره وشلی دی. پرون شوې د پیښې په اړه د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر سلیم ریاض مشال لیډیو ته وویل چې مخپټو وسلوالو د میرعلي روغتون ته مخامخ د حاجي شیر محمد په ګاډي ډسې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د هغه په خبره په دې حمله کې د رحیم الله په نامه یو بل تن هم وژل شوی او د حاجي شیر محمد زوی په ګاډي کې ناست یو بل تن زخمي شوی دی. د پیښې ذمهواري لا تر اوسه چا نه ده منلې. په کوټه کې نن وکیلانو د سپریم کورټ د وکیل عبدالرزاق شر د وژنې خلاف احتجاج کړی دی. عبدالرزاق شر نامعلومه وسلوالو پرون د کوټې په ایرپورټ سړک وشل وو. په احتجاج کې شامل د بلوچستان های کورټ بار اسوسیشن مشر افضل هریپال نن مشال ریډیو ته ویل چې د عبدالرزاق شر د روسي پرنا کې وژنه د حکومت په کارکردګۍ پوښتنې راپورته کوي. نوموړي زیاته کړه
دا دو ورځې موږ په احتجاج باندې وو او بایکاټ مو کړی وو. د عدالتو سره په دا والا چې زموږ یو سینیئر وکیل عبدالرزاق شر صاحب هغه شهید کړل سو پالمو چوک باندې. دا مسلسل د حکومتو د ناکامۍ غماز دی چې حکومتونه مسلسل انسانانو د ژوند، د انسانانو د بودباش، د انسانانو د کاروبار، د انسانانو د تګ و راتګ، د دکر، د پروټکشن کې دوی ناکامه شوي دي.
بلخوا د وزیر اعظم سلاکار عطا تارړ د عبدالرزاق شر د وژنې لپاره د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سیمواره ګرځولې دي او ویلې دي چې عبدالرزاق شر د مینه همې د تحریک انصاف د پلویانو په مظاهرو کې املاکو ته د زیان رسولو په تړاو د عمران خان خلاف د غداري مقدمه کړې وه، خو پاکستان تحریک انصاف ګوند دا تورونه رد کړي دي. د خیبر پختونخوا په سوات کې پولیسو ادعا کړې ده چې په بنجوټ کې درې مشکوکه وسلوال وشلی دي. په سوات کې راتراګرې سید پولیسو پرون مشال لیډیو ته ورکړل شو معلوماتو کې ویلي چې دوه نیولي مشکوکه وسلوال یې د پلټون لپاره روان کړي وو چې د هغې یو پټ شوي ملګري په پولیسو ډزې وکړې. د بیان تر مخه په دغه وخت کې د دواړو خواوو ترمنځ نښته وشوه چې پکې درې وسلوال ووژل شو. د پېښور ښار د صفایي او اوبو ادارې کارکوونکو په وخت د تنخواګانو نه ملاوېدو خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره چیان نن د پېښور پریس کلب مخې ته راغونډ شوي وو. د صفایي او اوبو ادارې ډبلیو اس اس پی د مشرانو خلاف یې نارې وهلې. د دې ادارې د کارکوونکو اتحادي مشر ریاض خان له مشال لیډیو سره په خبرو کې دړکه ورکړه. که غوښتنې ونه منل شوې نو د احتجاج په توګه به د ښار ټول د اوبو پمپونه وتړي. نوموړی وایي دغه اداره خپلو کارکوونکو ته په وخت تنخواګانې نه ورکوي. بلخوا د یاد ادارې ویان حسن خان مشال لیډیو ته ویلي چې د بقایا جاتو نورو فنډونو لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت ته خواست کړی دی چې په وینا یې د کارکوونکو ټول ستونزې به ورسره حل شي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د سعودي عرب له ولی عہد محمد بن سلمان سره ملاقات کړی دی. بلنکن چې د جون په شپږمه سعودي عرب ته ورسېد، وروسته له ولی عہد سره په داسې حال کې ملاقات وکړ چې د واشنگټن او ریاض ترمنځ اړیکې ټکنۍ دي. د سعودي لخوا نړیوال بازارونو ته د خام تیلو د سپلای په سر د تیلو سترو موندونکو هیوادونو سازمان اوپیک کې د دې هیواد روسیې ته د نږدې کېدو خواهش او د چین په منځګړیتوب ایران سره یو جوړجاړي ته د رسېدو په اثر د ریاض له امریکایي ولسمشر جو بایډن سره په پرله پسې توګه اختلافات رامنځته شوي دي. د خبرونو پای. اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدلی شئ. په روانه خپرونه کې باور په کورمه کې د یو ځایي تن مسلم حسین د وژنې پر ضد احتجاج شوی دی. احتجاج کوونکو د قاتلانو د نیولو غوښتنه کړې ده.
هر څه جنازه ده، هر څوک زخم دی. هغه زخم نه خو پیژنې نه، مو زخم دی کنه. بل رشته تا ته خدای دې تو وسټای مو ته پاتې چې دې کې چوک ملاوستي.
د پیښور یو شمیر اوسیدونکو د اقتصادي چارو ځینې پوهان له راتلونکي بجټ څخه خې هیلې نه لري.
چمنګ یو شیزره والو د لوبیا یا چنغه والو هغه موږ تقریبا په 200 کې یو ټیم پریوزی کم چې موږ لپاره ډیر ګران دي. لهدا زموږ د متدا د غیر روان بجټ کې موږ ریلیف راکی.
د باجوړ د ماموندو په اسپیټال کې ډاکټران وایي چې لوو میاشت راهیسې تنخواګانی نه دی اغستي.
د افغانستان مډر نه چیر روان چې د باجوړ خار پوری بل اسپیټال نشته.
لري ضرور مشته د پاره تنخواګاری ملاوي چې د ګورمنډ د طرفه فنډز بند شو. د اتمه مې شروع شو لا چې خلکو ته تنخواګانی نه نیولاو.
دا نور ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو ته ورسو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د خیبر پختونخوا په کرمه کې د یو ځای تن د بشل کېدو پر ضد احتجاج شوی دی. احتجاج کوونکو نن د څه وخت لپاره مړې پلیسو کې د تاڼې مخې ته ایښی وو او د ټل پاړه چنار لاره یې تړلې وه. هغې غوښتنه کوله چې حکومت دې د مسلم حسین قاتلان ونیسي. نوموړی تېر ماښام په خپل ګاډي کې سدې ته د وچ میزري خرڅول لپاره روان و چې د کوچي او منګوکو ترمنځ په دوران خوړ کې نامعلومه کسانو وواژه. چارواکي وایي چې د پیښې راپور تر درجولو وروسته یې پلټنې پیل کړې دي. په دې اړه تفصیل طارق اورگزی راکوي.
تاسو کومه پالیسی اپناو کړی دی؟ داغه د ملت پاکستان د پاره خطرناک دی، د ملت اسلام د پاره خطرناک پالیسی دی.
دا خبرې د منګکو عارف حسین دی چې په وسلوال برید کې د خپل تروزوی د وژل کېدلو پاره دی عمل کې کوي. د چهارشنبه پر ورځ هغه خپل مړی احتجاجن په الیزو کې د پولیسو تاڼې مخې ته پر ایښودلو ټل پاړه چنار مرکزی لار تړلې. عارف حسین وایي له چا سره هیڅ داسې دښمنی نشته چې کس ورته وبلي او مړی کړي. حسین وایي دا پېښه په سیمه کې شسونی فسادات د شروع کېدلو په غرض شوی، خو دوی به هیڅکله د شر خورولو هغه ناوړی مقصد کامیاب نه کړي او زیاتوي د خپل تروزوی قتل کېدلو ذمواري پر حکومت اچوي.
اهل سنت ورونو، تاسو نه جار شم. هر څه جنازه ده، هر څوک زخم ده. هغه زخم نه خو پیږي نه، مو زخم ده کنه. بل رشته تا ته خدای دې تو وسټای مو ته پاتې چې دې کې چوک ملایستی.
د چهارشنبه په شپه شاوخوا درې بجې مسلم حسین په نامه یو تن په خپل پیکپ ګاډي کې سدې ته وچ مزره د خرڅولو په غرض روان وو چې د کوچي او منګکو ترمنځ په دوران خوړه کې نامعلومو کسانو باندې برید وکړو. په برید کې مسلم خان ځای پر ځای مړ شولو. نوموړي سره په یو بل ګاډي کې د اختر علي په نامه یو بل تن هم مزري بار کړي ول، خو هغه له یاد بریده بچ وتلی. عیني شاهد اختر علي وایي وسلوالو غختل چې مړی کړی خو کامیاب نشولم.
بس هغه نمونه خراب اور وکړم، بس دوباره خپل کې کپی پلا بیا ته شم. بیا رنی وره دزونه کاوه ته د خوري پر خب بس ترګه مو سیوا غړوالی کنه. هغه پر نماز د موسا دوا ګوډی نوره و هغه ته مویل ته والو د کی مون استانه شوال په دغه کې چې دا لا کده په دغه توخات مستول وخت البات تر بزکی والی او ته په سار و.
بل خو د کورمه پولیسو مشر محمد عمران مشال لډیو ته د چهارشنبه پر ورځ ویلي دا پیخه د شپې پر وخت شوی چې ریپورت تر درج کېدلو پس پولیس ور باندې تحقیقات روان کړي. چارواکي دا هم ویلي په سیمه کې تر احتجاج پس لارې بیرته خلاصې شوی او دا سه هیڅ قسمه د فکر خبره نشته.
نه نه، حالات بالکل
نه نه، حالات بالکل سم دي. لارې کلاو دي، یو قتل شوی خو هغه عام قتل دی. د هغه اف آی آر درج شوی. موږ ډېر په مسلکي طریقه د هغې پلټنې کوو. انشاءالله پته به ولګېږي. تفتیش به راته ښایي چې کیس په کوم اړخ ځي. په کورما کې له څه وختونو راهیسې د هدفي وژنو سلسله روانه شوې ده. په سیمه کې له مارچ میاشت راهیسې 15 پیښې وشوې چې پکې درې تنه مړه او درې نور زخمیان شوي دي. پر څلورم مای په نورکي کې نامعلومو کسانو لخوا د ګیدو سیمې محمد شریف په وژل کېدلو د سیمې امنیت له بد صورتحال سره مخامخ شوی و. په تریمنګلو کې ځینې بلوګرو پر سرکاري سکول برید کړی و چې پکې څلور استادانو په شمول و تنه مړه شوي ول. پولیسو د هغه پیښو هم پلټنې روانې کړې خو تر اوسه کامیابي ورته په لاس نه ده ورغلی. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
د پېښور ښار د صفایي اوبو ادارې کارکوونکو په وخت د تنخواګانو نه ترلاسه کولو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره چان نن د پېښور پریس کلب مخې ته راغونډ شوي وو او دړکه یې ورکړه. که یې غوښتنې ونه منل شوې نو د احتجاج په توګه به د ښار ټول د اوبو پمپونه وتړي. بلخوا د یادې ادارې چارواکي وایي چې د بقایاجاتو نورو فنډونو لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت ته خواست کړې دي چې په وینا یې د کارکوونکو ټولې ستونزې به ورسره حل شي. په دې اړه تفصیل عظمت علی شاه راکبی.
د جون په وما د پېښور ښار د صفایي او اوبو ادارې کارکوونکو د خپلو غوښتنو لپاره د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. دا مظاهرچیانو په وینا چې د ډبلیو ایس ایس پی ادارې ورته تنخواګانې په وخت نه ورکوي. د ډبلیو ایس ایس پی د کارکوونکو د اتحادیې مشر ریاض خان مشال ریډیو ته وویل که غوښتنې یې ونه منلې شوې نو د احتجاج په دویمه برخه کې به د ښار ټول د اوبو پمپونه وتړي.
دریمه ورځ ده او زمونگا احتجاج جاری دی. تروسا پوری زمونگا سمسلا ملازمین احتجاج کین احتجاج نفس آگی تنخواہ ملاوی دی. نو تیر شوی میاش سے تنخواہ نشتا دا ٹویل اپریٹرانو دا تو میاش تو دے اتوارونو اور ٹیم پاتی دی. کپنے کیڈر ملازمین وہ میاش تو بقایا جات پاتی دی او تروسا پوری نوی ملاو شوی منیجمنٹ بالکل بے غم دی.
دا پېښور اوسیدونکي فیصل خان مشال ریډیو ته وویل چې ډبلیو ایس ایس پی د احتجاج په وجه په کوڅو کې له څلورو ورځو ګندونه پراته دي او د اوبو ستونزې ورته هم ورمخته دي.
چې څه مسله راشي نو ډبلیو ایس ایس پی والا کار پرېږدي او موږ ته اوبه راتلل بند شي. یو کور کې انسان دی هغه به کار لځي او کنه اول به هغه د اوبو بندوبست کوي. هغه کار لځي که به د صفائی بندوبست کوي. علاقې صفا نه دي. موږ ته د اوبو فراهمي نشته دی. موږ ته بیسک سے کم ضرورت دی. اوبه هغه نشته دی. موږ به څه کوو جی؟
د ډبلیو ایس ایس پی د ادارې ویان حسن خان مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې زیاتره ادارې د مالی ستونزو سره مخ دي. نوموړي زیاته کړه چې د صوبایي حکومت نه د بقایاجاتو او نورو فنډونو لپاره درخواست کړې چې ورسره به د کارکوونکو ټولې ستونزې حل شي.
صرف ډبلیو ایس ایس پی نه ده، نورې هم په خبر کې او په صوبا کې داسې محکمې دي چې هغه ته دا مسلې را روانې دي. او دې لپاره تاسو ته پته ده چې مجموعي طور سره د صوبې فاینانشل سچویشن چې کوم دي، حالات چې کوم دي، هغه دومره سلی بخش نه دي. خو بیا هم زمونږ دا کوشش دی چې زمونږ خپل ملازمین چې کوم هغه بنیادی سروسز ورکوي، بنیادی خدمات ورکوي د پېښور خلکو ته، نو هغې ته مونږ زیات نه زیات ریلیف ورکړلی شو. مونږ ته 600 ملیون چې کوم ګرانټ دی، هغه سپلیمنټری ګرانټ دی، اضافي ګرانټ دی، د خپل 1.27 بلین نه علاوه مونږ ته منظور شوی دی. په هغې کې 200 ملیون ریلیز شوی، 207 ملیون اوس ریلیز شوی او هوپفلی چې غټ اختر دپاره به هم مونږ ایڈوانس کې ترخواګانو دپاره کوشش کوو.
بلخوا د مردان د صفائی ادارې ډبلیو ایس ایس ایم کارکوونکي هم د تنخواګانو او د صفائی اوچتولو د گاډو د تیلو د نشتوالي ګیله کوي. کارکوونکي وایي که ستونزې حل نشوي نو دوی به هم احتجاج پیل کړي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
خبر کده هر ځای وي، حالات کا ہر ڈول بھی، مشال ریڈیو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی. لمشال سر اوسی لخبری نڑی سر پاتی شئی.
په بلوچستان کې وکیلانو نن په دویم اروسم احتجاج ته دوام ورکړی دی او عدالتونو ته نه تللې. د احتجاج د اغرستو پیل شو کله چې تیر ورځ د بلوچستان په مرکز کوئټه کې د پاکستان سپریم کورټ یو نامتو وکیل عبدالرزاق شر د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې وژل شو. په دې اړه تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
دوی دا احتجاج د جون پشپژمه نیټه د کوټ پر ایرپورټ سړک باندې د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو د ډزو په نتیجه کې د سپریم کورټ د وکیل او عبدالرزاق شر د وژنې په ضد کړی وو. د دې احتجاج غوښتنه د بلوچستان های کورټ بار اسوسیشن تر څنګ د وکیلانو د نورو تنظیمو له لوري سوې وه. د وکیلانو د احتجاج له امله ډېری هغه سایلین د مشکلاتو سره مخ سوي دي د چا قضیې چې په عدالتو کې روانې دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان های کورټ بار اسوسیشن مشر افضل هریپال د جون په اوومه نیټه و مشال ډیډو ته وویل چې د سپریم کورټ د وکیل او عبدالرزاق شر په سپینه ورځ د کوټ پر ایرپورټ سړک وژل کېدل خپل د حکومت په مخ یو پوښتنه ده.
دا دوه ورځې موږ په احتجاج باندې وو او بایکاټ مو کړی و. د عدالتو سره په داواله چې زموږ یو سینیر وکیل عبدالرزاق شر صاحب هغه شهید کړل سو په عالمو چوک باندې. دا مسلسل د حکومتو د ناکامۍ غماز دی چې حکومتونه مسلسل انسانانو د ژوند، د انسانانو د بودوباش، د انسانانو د کاروبار، د انسانانو د تګ و راتګ، د دقت، د پروټکشن کې دوی ناکامه شوي دي.
بل پلو ته وزیر اعظم سلاکار خاص عطا تارر په اسلام آباد کې د یو خبري کانفرنس د لارې د دې وژنې ذمېداري د پاکستان تحریک انصاف پر چیرمن عمران خان باندې اچولې وه. د نوموړي په خبره چې د نهم مئی د پیښ په تور کې وکیل او عبدالرزاق شر په بلوچستان های کورټ کې د عمران خان په ضد د پاکستان د اساسي قانون یا آرټیکل 6 لاندې د غداری کیس داخل کړی وو، خو پاکستان تحریک انصاف دا تور په کلکه سر رد کړی دی. په دې ترڅ کې په بلوچستان کې د تحریک انصاف د وکیلانو د اتحادیې صوبایي مشر سید اقبال شاه د جون په اوومه نیټه و مشال ټریډو ته وویل چې د وکیل او عبدالرزاق د قتل سره د پاکستان تحریک انصاف د مشر هیڅ تعلق نشته.
د اگر سره غلط خبر دی رزاق شر صاحب خو چو د خپل قبایلی دشمن دویم دادی که رزاق شر صاحب چې ګر سره چیف جسټیس صاحب ته دا اپلیکیشن ور کړو دا ریکوست کړو کې سر ز سی بی بنچ ته نه ستلې سم ز سی بی بنچ کې غوښتي زما دشمنی دی غدي دا بولان کتلن راتلن زما لپاره ټیټ ټینشن دی.
د دې خلمخه په کال 2000 کې د کوټ په کچاري کې په یو ځایي عدالت کې ځانمرګي بریټ سوی وو. په کوم کې چې د پولیسو په وینا د یو جج په ګډون ولس وکیل امر سوی وو. دغه وروسته په کال 2018 کې د اګست په میاشت کې د کوټ په سیول هسپتال کې یو بل ځانمرګي بریټ رامنځته شوی وو. په کوم کې چې د دوو خبریالانو په ګډون د شپېتو څخه زیاتو وکیلانو خپل ژوند لاسه ورکړی وو. او وروسته د حکومت په خبره چې په هغه ځانمرګي بریټ کې زیاتره لاس لرونکي نیول شوي یا هم وروسته د امنیتي سرتیرو سره په مقابلو کې وژل شوي دي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې په میرلي کې یو بل هدفي برید شوی چې پکې دوه کسان وژل شوي او دوه زخمیان شوي دي. په دې پرونی حمله کې په وژل شوو کې یو ځايي قومي مشر او د قبایلي سیمې نوموتی مبارز فقیر اپیل مسی شامل دی. د غنوم شیر محمد وو پولیس وایي چې په موټر یې شوو ډزو کې یو بل ملګری هم وژل شوی دی. تر اوسه پورې د دې برید سیمواري چا نه دا منلې. تفصیل عمر وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو د ایفی پکیر حاجی میرزا علی خان ځایناستې حاجی شیر محمد د خپل یو بل ملګری سره یو ځای په هدفي برید کې وژلې او د نوموړي زو یو بل ملګری یې ژوبل کړی دی. د شمالی وزیرستان مرسیال کمیشنر ریحان ګل خټک د سیمې د پولیسو مشر سلیم ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د جون په شپږمه میرعلي روغتون ته مخامخ مخپټو وسلوالو د حاجی شیر محمد په ګاډي برید وکړ. د دوی په وینا د برید په نتیجه کې نوموړی او د هغه سره ګاډي کې ناست ملګری رحیم الله ځای پر ځای ووژل. د نوموړي زو یو بل ملګری ملک صوبیدار ژوبل شوی دی. د پولیسو په وینا د برید پس حمله کوونکي تښتېدلی. پولیس د پیښې پلټنې کړې او نامعلومو ضد مقدمه جوړه شوې. حاجی شیر محمد د ایفی پاکیر حاجی میرزا علی خان ځای ناستې د ایفی فقیر وراره نیاز علی خان زوی و. سیما کې به اکثره جرګو مرکو کې د سر مشري کوله. د برید ذمهواري لا کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې. روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه شلم هدفي برید دی او تیر 2022 کال کې دغلته شپږ سلوي هدفي بریدونه شوي ول چې تر شپېتو زیات مشران، ځوانان، سیاستوالان، دینی عالمان، خزینه او هم امنیتي سرتیري پکې وژل شوي ول. روان کال هم په شلو هدفي بریدونو کې تر 25 زیات مشران، ځوانان د نامعلومه وسلوالو لخوا په نښه شول. شمالی وزیرستان کې د دغه نامنۍ او هدفي بریدونو ضد وخت په وخت احتجاجونه پر لد جرګې شوې. حکومت ندامن ټینګښت غوښتنې تکرار شوې دي. حکومت، پولیس او فوج هم په وار وارې دعوې کړې چې دغلته د امنیت ټینګښت لپاره پوره هڅې کیږي. ګڼ وسلوال او هدفي برید کوونکي یې د وسلوالو ضد ځانګړو عملیاتو کې وژلي او گرفتار کړي. د دوی په وینا دغه عملیات لا هم دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونې هم لري. اورېدل او لیدل یې مه هېروئ.
ما کېږي چې د پاکستان ائتلافي حکومت به د راتلونکي جمعې په ورځ کلنی بجټ وړاندې کړي. دا په داسې حال کې دا چې خلک له ګرانۍ پریشانه دي. د پلاننګ وزیر احسن اقبال پرون په اسلام آباد کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې له تېر حکومت ورپاتې اقتصادي مشکلاتو باوجود به حکومت د ولس د ګټې بجټ وړاندې کړي، خو د پېښور یو شمېر اوسېدونکي د اقتصادي چارو ځینې پوهان له راتلونکي بجټ څخه د ښو هیلې نه لري. دوی وایي پخوا هم حکومتونو تر بجټ وړاندې کولو مخکې د خلکو د ګټې وعدې کړې وي، خو په عمل کې داسې نه شوي. تفصیل وسیم سجاد را کوي.
د کال 2023 او 2024 بجټ د جون په دویمه اونۍ کې په قومي اسمبلی کې پیش کېدونکی دی. د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف ژمنه کړې چې په بجټ کې به عوامو ته اسانتیاوې ورکړل شي. په پېښور کې د بیلابیلو طبقو سره تعلق لرونکي خلک په روان بجټ کې د خوراکي شیانو او نورو بنیادي ضرورتونو په شیانو کې د ارزانولو غوښتنه کوي.
ډېره مشکله ښکاري چې دا کوم روان بجټ دی، په دې کې هم د غریب لپاره د سیزنو کموالی یا قیمتونو کمی راشي، نو ډېر مشکل لګي. داسې
کسه ته هم موږ وګورو هر څه ګران دي. مطلب موږ یو شی داسې په ګوته کولی نه شو چې موږ وایو چې نه په دې کې عوام ریلیف دی یا اغي سټیسفای دی. د هر څه نه کومګا د بیروزګارۍ ته وګورو، هغه څومره په پیک باندې ده. ایجوکیشن کوم زه خبر وکم، نو ایجوکیشن هم ګران شوی دی. ماته لګي چې مور پلار د پاره چې ډیر مشکل ده، ایون که هغه یو ماشوم هم وینو، داغه هغه ضرورت پوره کول چې داغه ته مشکل ده.
د منګای د صورتحال نن سبا چې منګه یو شیز روالو د لوبیا یا چڼه روالو، هغه موږ تقریبا په 250 کې یو ټیم پریوزي، کوم چې موږ لپاره ډیر ګران دی چې دا موږ په خپل د روزانه پیسو کې ایڈجسٹ کو. لہذا موږ د حکومت ته دا غیر روان بجټ کې موږ ریلیف را کی وړو کی وړو کی دالونو کی چاولو کی ځکه چې موږ د روزمره استعمال چیزونه دي.
دا په داسې حال کې را چې پاکستان د سخت مالی مشکلاتو سره مخ دی. په پېښور کې په اقتصاد او تجارت نظر ساتونکو صحافي او شنونکو انور زیب وایي چې راتلونکي بجټ حکومت ته نه یوازې چیلنج دی، بلکې پر روان الیکشن کې د حکومت کوونکو پارټو لپاره ډیر مهم ثابتېدلی شي.
ریلیف باره کې موږ دا اورو چې رسته ټیکسونه دوی کموي او د ټولو نه غټ ریلیف چې دوی کومه خبره کوي په موجوده وخت کې هغه داره چې دوی موږ په تنخواګانو کې اضافه کړو. که په تنخواګانو کې 20% هم اضافه وشي دا ریلیف نه دی. تنخواګانو کې کم تنخوادار طبقه چې دا کاغوی ته دوی ریلیف کول ورکول غواړي، نو دا کم سے کم 40% نه برابره دوی به اضافه کوي، ځکه چې مہنگائی په تناسب سره کومګه وګورو نو مہنگائی ډیره زیاته شوې ده. نو که دوی په دغه شیزونو باندې نور ټیکسونه ولګي لکه په دالونو ټیکس ولګي، دا ټول شیزونه موږ د بار نه راغواړو، دالونه موږ د بار نه راغواړو، الکترونیک سامان موږ د بار نه راغواړو، داسې موږ د توانایي چې مختلف ذرایع دي ایل پی جی وغیرہ دا موږ د بار نه راغواړو، نو که په دې باندې دوی نور ټیکس ولګو نو د خلکو ژوند به نور هم ګران کړي. حکومت له پکاره ټیکسونه په دغه شیزونو کم سے کم نور نه لګي.
د کال 2023 بجټ په داسې حال کې پیش کېدونکی دی چې په ملک کې د ګرانۍ اشاره د پاکستان بیورو آف سټیټسټک تر مخه قابو 80% ته رسیدلې ده. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر دا پاکستان پا اوسنی اطلافی حکومت کے دا شامل گندون اتحاد پاکستان جمہوری غرزنگ یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل رحمان ویلی دی چی دوی پر اقلون کے انتخاباتوں کی پشری کا گڑون نہ کبھی البتہ نموڑی چی دا جمعیت علماء اسلام مشر ہم دے زیادہ کڑی وات چی پا پی ڈی ایم کے دا شریک گندون ترمیلز دا زلو پا کچا دا امیدوارانو یا نماندانو دا ادرولو پڑا دا جورجاڑی کے دلشی دا سیڑن کو پوینا پی ڈی ایم انتخاباتی نہ بلکہ حکومتی اتحاد دے اور پتیرو زمنی ٹاکنو کی دا پی ڈی ایم کاندیدانو خراب کارکردگی لوجی راتلون کے انتخابات پا یو سے نہ کبھی پدیڑا تفصیل غلام غوث را کبھی
د جون په شپږم نیټه د پاکستان جمهوری تحریک د خیبر پختونخوا کوارډینیټر او د جمعیت علماء اسلام فی ویان عبدالجلیل جان مشال ریډیو ته وویل چې د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن په دې حق کې نه دی چې په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل جمعیت علماء اسلام فی مسلم لیگ نون او نور جماعتونه په شریکه پر روانو عامو انتخاباتو کې برخه واخلي.
د پی ڈی ایم مشر د جی وائی مشر مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم پریس بریفنگ کی ویڈی جی متوقع آئندہ انتخابات پا حوالہ زموں گا انتخابی اتحاد یو پارٹی اسلام نے دشوے انہ دا پی ڈی ایم انتخابی اتحاد دے بلکہ دا ڈیر زیاد دا نزدیک کے دو پا وجہ مونگا خپل ضلع تبا بدے حوالہ خصوصی انسٹرکشن ورکو با کچھتا مناسب وی ضلع کے ایڈجسٹمنٹ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ نو آگ کے گنجائش رشتا سے مونگا خپلو کې کینو او دا سیسه ډیسکس کو.
لدی وړاندې د مسلم لیگ نون یو مخکښ خواجه آصف وړاندې کړی وو چې په موجوده اتحادي حکومت کې شامل ګوندونه دي هم د یو اتحاد د سوري لاندې پر روانو انتخاباتو کې برخه واخلي. خو د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د جون په 15مه نیټه په لاهور کې په دغه اړه د خبریالانو د پوښتنې په ځواب کې د خواجه آصف دا وړاندیز رد کړی وو. په پیښور کې خبریال او شینن کې ارشد عزیز ملک وایي په دې وروستیو کې په زمینی انتخاباتو کې موجوده واکمن اتحادی وندونو په شریکه برخه اغیستلی وه خو ښه نتیجه یې نه وه ورکړي، نو ځکه اوس پاکستان جمهوری تحریک یا په موجوده حکومت کې شامل اتحادی وندونو په شریکه په انتخاباتو کې د برخې اغیستلو نه ډډه کوي.
چې کم دلته تحریک انصاف حکومت وو د هغې خلاف یو اتحاد جوړ شوی، آغا حکومت ختم شو نو آغا حکومت چه ختم شو نو اوس چه کم دے کا الیکشن راجی زما دا خیال دے چه دوی با زان زان الیکشن کئی وجہ دادا چه دا ار پارٹی امیدوار شتا او مونگ دا قتل دے چه مثال زدہ خپل صوبے خبر اکوم چه پی خور کے قتل اتحادو کے جے یو آئی اتحادو کی این پی سرا این پی اتحادو کی پیپلز پارٹی سرا ورکر چه کم دے آغا بل پارٹی تا ووٹ نہ ورکی.
پاکستان جمہوری تحریک دا پاکستان تحریک انصاف دا حکومت رانسکورولو لپارا جوڑ شوے وو چې پکې اول د پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په شمول یولس سیاسي ګوندونه شامل وو، خو بیا پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند د پی ډی ایم د تحریک نه وتلی وو. خو تیر کال د عمران خان په مشرۍ د تیر وفاقي حکومت د ختمېدل وروسته په موجوده اتحادي حکومت کې دغه دواړه ګوندونه هم شامل دي. خبریال او شینون کې سیف الاسلام سی پی وای اوس مهال چې د نهم مئی وروسته پاکستان تحریک انصاف د کومو مشکلاتو سره مخ دی، نو په دې حالاتو کې اوس د روانو انتخاباتو لپاره د موجوده اتحادي وندونو د یو کېدلو هیڅ امکان په نظر نه راځي.
نو اوس ډېر خلک چې دی پی ټی آی پریدي یا جبري توګه باندې یا خپل مرده باندې خو بهرحال نوي جماعتونه خپلې نوی گروپونه جوړیږي، نوی سیاسی جماعتونه هم جوړیږي. نو ډیر مخصوص صورتحال دی. دا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن دا خبره جو سوال مخ ته راوړو چې آیا معاشی استحکام دا زیات ضروری ده او که انتخابات زیات ضروری دي.
یاد دی وی چې تیر ځل په پاکستان کې عام انتخابات په 2013 کې د جولای د میاشتې په 15مه نیټه شوی وو، چې په نتیجه کې په 2013 کې د اگست په میاشت کې په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ اتحادي حکومت جوړ شوی وو، او په دغه حساب د موجوده قومي اسمبلی 15 کلنه آئینی موده د 2023 په اگست میاشت کې پوره کیږي. او که په پاکستان کی سرکم سیاسی یا اقتصادی بحران جوړ نشي او انتخابات و نه ځنډول شي، نو روان کال د اکتوبر په میاشت کې د انتخاباتو امکان دی.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزې خبرونې هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورې اوس د خبرونې نیمایي ته را رسیدلی یو. د لنډو خبرونو طرف ته لاړ شو. په کورما کې د ناصرګندا وسلوال لخوا د یو ځایي تن مسلم حسین د وژنې خلاف احتجاجي مظاهره شوې ده. مظاهره چانو نن د احتجاج په توګه مړې پلیزو سیمه کې د تاڼې مخې ته ایښودې وه. د ټل پاړه چنار لاره یې تړلې وه. د وژل شوي تن خپلوان عارف حسین مظاهره چانو ته په خپله وینا کې وویل چې د کورنۍ له هیچا سره دښمني نشته او د په خبره د دې کار تر شا د هغه کسانو لاس دی چې غواړي په سیمه کې د سنیانو او شیاګانو ترمنځ فسادات رامنځته کړي. بلخوا د پولیسو مشر محمد عمران مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پیښې پلټنې روانې دي. په شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي وسلوالو په میرعلي کې یو قومي مشر او د فقیر اے پی ځای ناستې حاجي شیر محمد د یو بل ملګري سره وشلې دي. پرون شوې د پیښې په اړه د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر سلیم ریاض مشال ریډیو ته ویل چې مخپټو وسلوالو د میرعلي روغتون ته مخامخ د حاجي شیر محمد په ګاډي داسې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د دې پیښې ذمهواري لا تر اوسه چا نه ده منلې. په کوټه کې نن وکیلانو د سپریم کورټ د وکیل عبدالرزاق شر د وژنې خلاف احتجاج کړی دی. عبدالرزاق شر نامعلومه وسلوالو د جون په شپږم نیټه د کوټې په ایرپورټ سړک وشلې وو. بلخوا د وزیر اعظم سلاکار عطا تارډ د عبدالرزاق د وژنې سیمواري د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشر عمران خان اچولی خو یاد ګوند دا تور رد کړی دی. د خیبر پختونخوا په سوات کې پولیسو ادعا کړې ده چې په بنجوټ کې درې مشکوک وسلوال وچلی دي. په سوات کې راتراګري سي پولیسو پرون مشال ریډیو ته وویل چې دونی ولي مشکوک وسلوال یې د پلټن لپاره روان کړی وو چې دا غي یو پټ شوی ملګری په پولیسو داسې وکړي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سعودي لولي عہد محمد بن سلمان سره ملاقات کړی دی. بلینکن چې د جون په شپږمه سعودي عرب ته ورسېد وروسته لولي عہد سره په داسې حال کې ملاقات وکړ چې د واشنگټن او ریاض ترمنځ اړیکې ټکنې دي. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو سره ورزو وسته یو رپورټ طرف ته. د بلوچستان چارواکي ادا کوي چې دا ځل په صبح کې دومره ډیر غنم شوی دي چې له بهاره اوړو اغستو ته ضرورت نشته. حکومت د غنمو د ډیر حاصل وجه بارانونه او اصلاح شوی تخمونه کرلې خولې دي. خو حکومت په داسې حال کې د غنمو د ډیرېدو خبره کوي چې دا کال په بلوچستان کې د وړو نرخونه زیاتېدو له وجې خلکو احتجاجونه کړي وو. د خوړو صوبایي څانګې سیکرټري مشال ریډیو ته ویلي دي چې په بلوچستان کې د غنمو یا وړو مسله ځکه پیدا کیږي چې له دې ځایه د نورو صوبو سوداګر اخلي. نور حال د بوریوال کاکړ نه اورو.
د بلوچستان حکومت وایي کروندګرو ته د ښه سرکاري تخم ورکولو او پر وخت د مناسبو بارانونو کېدو له کبله په صوبه کې د پام وړ غنم سوي دي. د بلوچستان د خوراک محکمې صوبایي سیکرټري مجیب پانیزي د جون پر شپږمه مشال راډیو ته وویل چې پخوا به پر یو اکر مځکه 25 منه غنم کېدل او هغه سږ کال تر 15 درس منو رسیدلی دي. مجیب پانیزی ویل چی د بلوچستان حکومت باید د تل پسیر سش کال هم د غنمو د بحران مخنیوی لپاره ګامونه پورته کوي.
یو کروڑ گونے کا جو ایوریج او هغه یو کروڑ گونے کی 10 لاکھ سرکار واخی ریزرو کی او پرائیویٹ سیکٹرز مول رکھنا ہی دی دیر غټ نه دی. نو یو 10 15 لاکھ پرائیویٹ سیکٹر واخی دا کې به پات چې دی هغه لوی انویسٹر چې کوم د سند را دی د کراچی د دی د پنجاب دی هغه یو هغه له ځان سره کشي ذخیره کی او ګرد له بلوچستان او باسی نو لاغه زدا وشي چې په دوی درې میاشتې کې چې کوم زموږ پرائیویټ سیکټر غنم اخستی هغه چونکې ختم شي نو هغه مجبور شي چې هغه له نورو سبو زبرته دا غنم اخلي په پیسو په بیا اخلي او هغه په زیات قیمت اخلي او نورو سبو چې بیا دوی د غنمو مومنټ منع کړی دی بلوچستان ته دا دوه درې کاله کجی نه رہی دکړي غنم دلته ډیمانډ زیات شي هلته سپلای نه وي یودم شارټیجز جوړ شي او غنمو او د وړو قیمتونه پورته شي او خلک په تکلیف شي.
خود پاکستان د اوړو ملونو د اتحادیې پخوانی مشر بدرالدین کاکړ مشال راډیو ته وویل چې حکومت د صوبې د پخوانی آبادی پر اساس حساب کتاب لګولی دی. د په وینا د تازه سرشمیرنې یا مردم شمارې له مخې د بلوچستان صوبې آبادی 70% زیاته شوې ده. ده وویل چې پخوا به د بلوچستان د میاشتې شاوخوا 15 لک بوجۍ ضرورت و او هغه اوس د آبادۍ زیاتېدو له کبله شاوخوا 25 لک بوجیو ته رسېدلی دی او په هغه کې یوازې نیم پیداوار دلته سوی دی.
کوم غنم چې دا زموږ دی دا که پابندي دغه سي نور صوبو ته نشي ولاړ 15 میاشتې دا زموږ د آبادۍ بس دی. 15 میاشتې بعد په اکتوبر او په نومبر کې د آخري 15 میاشتې دي په زمي کې په دې کې ټول پاکستان کې بیا ګورمنټ خپل د سټاکس غنم ورکوي چونکه بلوچستان کې د ګورمنټ سټاکس دي هغه ډېر کمزوري دي. بلوچستان ګورمنټ سره صرف 10 لک بوري دي نو که زما ضرورت د میاشتې 15 لک بوري او د بلوچستان ګورمنټ سره 10 لک بوري دي او دا 10 لک بوري ته که په 6 میاشتو باندې یا په 15 میاشتو تقسیم کې نو په 2 لک بوري به د سرکار د خوای 30 لک بوري به بیا هم زه د مارکیټ څخه اخم موږ بیا هم اړتیا لرو و نور صوبو ته.
اوس پوښتنه دا ده چې د بلوچستان حکومت نور صوبو ته د غنمو دوړل کېدو مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کړي او کنه. د خوراک او خزانه صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزي مشال راډیو ته وویل چې دوی د صوبې پر سرحدونو د دې لپاره د تلاشۍ پوستې جوړې کړي دي.
ټول انتظامیه ته مړې ما ہدایت جاری کړې بلکې چیف منسٹر ہدایت چیف منسٹر په توربان ملدا ویلي چیف سیکرټری ته ما ویلي چې په کار مړ څومره بارډر چې د سند سره دی خاص کر سند ډېر زیات په ملکي مداخلت کې او کم چې د پنجاب سره مړ کم بارډر لرو پر دې باندې دومره سختي جوړه چې مړ غنم لاړ نشي نو ان شاء الله مړ چې دا اوس کم وایي سختي جوړه کړې دا چې سمیاشت تاسو نو 300 روپۍ چې دی هغه اوس 400 روپۍ هغه اوس غنم چې دی په ګونې کې لاندې راغلي.
د بلوچستان د خوراک محکمه وای سش کالیا د دې لپاره د یو من غنمو سرکاري قیمت 4000 ټاکلې چې کروندګر د غنمو کرلو ته وهڅوي کوم چې د دوی په وینا ښه نتیجه ورکړې ده. دوی وای په راتلونکي کې به هم داسې هڅو ته دوام ورکوي چې په صوبه کې د ولس د ضرورت مطابق غنم پیدا شي. خو په بلوچستان کې وار لمخه د غنمو یو من تر سرکاري قیمت شاوخوا 1500 روپۍ زیات یعنی 5.5 لک روپۍ خرڅیږي.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
پپینزو بجو. اور جن کو مشال ریڈیو دا ورسو دا یو رپورٹ طرف تا دا باجوڑ دا مومند سیمی پا رختنونو کی ڈاکٹران وای چلو وم یاشت رائی سی تنخواگانی ندی اغستی دوی او دا سیمی خلق مشال ریڈیو سر پا خبرو کی پا حکومت غک کردی دی چھ دا طول عملی تنخواگانی دی ورکری دوی زیادہ بی چکا تنخواوی نا وی نو دا رختن با بند شی چلو جی بای پا زرگون خلق لرختیائی خدماتو محروم شی. دا باجوڑ چارواکو بیا مشال ریڈیو په خبرو کې شمنه کړې ده چې دا مسله به ډېر زر حل کړي. نور حال د شانواز ترګزین اورو.
د لرخ روزو باجوړ د سرکاري روغتون ډاکټرانو ته د تیر وو میاشتو معاشونه نه دی ورکړی شوی. د ډاکټرانو په شمول د روغتون ټول عمل هم د معاشونو نه محروم ده او وای دوی د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. پبلک پرائیویټ پارټنرشپ معنی نیم عوامي او نیم نجی روغتون په لرخ روزو مامون کې جوړ دی چې د ښار هډ کوارټر په مغرب 30 کیلومتره زیاته فاصله کې آباد دی. دغه سیمه کې د سرکاري سہولتونو کمی تر دې وړاندې هم شته ولې ولس وای دوی هم د ډاکټرانو او نورو عملی د معاشونو غوښتنه کوي ځکه که دوی ډیوټي ونه کړي نو مشکلات د سیمه ولس ته پیښیږي. دغه سیمې یو مشر ملک شاه ولی خان مامون مشهد رډیو ته وویل
نو دا چې کول او شو په دې کې دا کم سامان چې و دام ډیر نوې او جدید و دوایان به ډیر ښې وې ګاینی ډاکټر به کې و ډینټل سرجن به کې پکې و سپیشلیستان به کې و پی ډی ډیر خپل چلیدله. اوس موږ ته دا مسله ده چې دا غو تنخواګانې غو ته نه ملاویږي غو له پڼ نور کوي دوایان به کې په ختمېدو شوې هسپتال کې هغه شان نور نه قوه غشان ګڼه مونږ نشته دي او مریض چې ورځي نو بس دغه بانی هلی و تکیږي چې یاره پلانې نشته دی پلانې نه دی راغلی او دا واغه نو مونږ ته ډېره ستونزه ده. اوس بیا مونږ د دې ځې له منډې وو ښار ته ځو یا چې ملګري ته ځو نو مونږ ته دا مسله ده.
د یاد روغتون مشر ډاکټر تجمل حسین مشاد راډیو ته وویل دوی ته معاشونه نه ورکیږي او د اوو میاشتو نه ډاکټران په مشکل کې دي، خو بیا هم د سیمې د ولس د خدمت لپاره خپله وظیفه جاري ساتلې.
د دې نه علاوه زموږ د هسپتال لوکیشن چې دی مامون هسپیټل نه د افغانستان بارډر نه چې را روان شي د ښار پورې د ښار باجوړ ښار پورې بل هسپتال نشته. دا لوکل خلک چې دي د مامون تحصیل د ټولو نه ډېر آبادي دا ډېر په لکونو کې خلک په دې هسپتال ډیپینډنټ وو. درې څلور میاشتو دپاره تنخواګاري میلاو شوې، بیا د ګورمنټ د طرفه فنډس بند شو. دا اتمه میاشت شروع شوله چې خلکو ته تنخواګانې نه دي میلاو او نور کوم آپریشنل خرچې چې دي هم نشته ځکه چې فنډس بند دي.
په خیبر پختونخوا صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف په تیر حکومت کې په ځینو ضلعو کې دغه روغتونونه خلاص شوي وو چې پکې هر رقم سهولت موجود وو او علاجونه به پکې کېدل. دغه روغتونونو کې د ځینو علاجونو لپاره پیسې هم اخیستل کېدې، خو د باجوړ تر څنګ د مومندو په لکړو کې جوړ روغتون باندې عام ولس بیا هم خوشاله وو. نو آیا د دغه ډاکټرانو او د نورو عملي معاشونه به ورته میلاو شي؟ مشهد رډیو دغه پوښتنه د باجوړ د صحت د محکمې مشر یا د صحت ضلع افسر ډاکټر فیصل کمال نه کړی.
بیا چې کله د نگران سیټ اپ راغی نو دوی په دې سیلری باندې سب زرویشن ولګېدل، نو هغه کې بیا څه پرابلم کریئټ شو دواړو طرف، نو هغه پر سیلری ورته سټاپ کړی دي. خو دیو چې کم پیمنٹ د گورنمنٹ ورکې هغه دیو منی نه، نو اوس خپل کې اوس نه ځي ځان انډرسټینډینګ به کریئټ او بشي ان شاء الله. پیسې به ورته ملاو چې لږ ټایم مې واغستو او سر دوی درمیان کې سر یو سر هارډنس کریئټ شو هغې د وجې سټاپ شو.
د ډاکټر فیصل کمال په خبره چې دوی ته خو به معاشونه ورکړی شي، خدای ونه وایي چې کله. د یاد روغتون ډاکټران بیا هم وایي دوی ته دې معاشونه ضرور ورکړی شي او د سیمې یوازینی او د ګڼو سهولتونو روغتون د بندېدو نه بچ کړی شي. شانواز ترکزے مشاد ریڈیو پیخبر.
دا مشال ریڈیو ویڈیو گانے پر یوٹیوب گورے زبوک بیلا بیل ہمکاران درتا خبرونا تفریحی او ہر اڑخیز موضوعات پا ویڈیوی بنا اوڑان دکھوی youtube.com/mashalradio زبوک پتہ دا حالتا ورشی تبصرے پریگ دی او ویڈیو گانے لملگرو سرا شریکی کھڑی.
خبر پختونخوا کې کروندګر او د چاپیریال ساتنې پوهان وایي د نړۍ د تودوخې کچې لوړېدو موسمیاتي بدلون له وجې بارانونه بې ترتیبه شوي دي. د دوی په خبره د بې وخت بارانونو د سیمې فصلونو او د میوو باغونو ته زیان رسولې دي. ملګرو ملتونو د مې په 13مه په یو رپورټ کې ویلي و چې د 2020 کال د سیلابونو اغېزې لا پسې زیاتې شوې دي او خبرداري ورکړې چې پاکستان ښایي په راتلونکو میاشتو کې د خوراکي توکو د کمی شاهد اوسي.
په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو او بې ترتیبه بارانونو له کبله که یو خوا ځاني او مالي تاوانونه اوړېدلي دي، نو بل خوا یې فصلونه میوې او سبزیانې هم اغېزمنې کړې دي. د چاپیریال د ساتنې پوهان وایي چې په نړیواله کچه د تودوخې د لوړېدو له کبله د بارانونو ترتیب ګډوډ شوی، ایمالونه په ویلې کېدو دي او د زول او سیلې سره ولاړ فصلونه خراب شوي دي. په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې په هزاره پوهنتون کې د کرکلي د مطالعاتو د څانګې استاد ډاکټر سجاد علي وویل چې ماحولیاتي بدلون د خیبر پښتونخوا کروندګرو ته ډیر تاوان رسولې دي.
مونږ چې کم دی دا سپرینګ ویټ په اکتوبر نومبر کې لګو او بیا چې کم دی مونږ په اپریل او مئی کې مونږ د دې برداشت کوو هارویسټ کوو. سو کلونو نه یا خود سی وشي چې په مارچ کې زموږ سره ټمپریچر اکدم زیات شي، نو دې ته مونږ وایي ټرمینل هیټ سټریس. هغه د وجه زموږ دانه غټه نه جوړیږي، دانه وړه جوړه شي، شریول پاتې شي او هغه د وجه زموږ پیداوار کم شي. بیا په بعض کلونو کې لکه دې کال چې کم دی زموږ سره د مارچ کې خو موسم خو خو په اپریل کې زموږ سره بارانونه چالو شو او بارانونه داسې شو چې بعض ځای کې چا هارویسټنګ نه کړی شو، چا چې هارویسټنګ وکړو هغه په ولاړ پټی کې چې کم دی غنم هغه نه خراب شوتی.
د خیبر پښتونخوا په مردان، چارسدا او پیښور کې د غنمو او جوارو په ګډون یو شمیر سبزیانې او میوې هم کرل کیږي. په دې کې شلتالو، الوچې، خټکی او سټرابیری مهم دي. او په ځینو سیمو کې د پیازو، ټماټرو او مرچکو کروندا هم کیږي. د مردان د تخبای یو کروندګر شاه خالد وایي چې د بی وخته بارانونو له کبله غنم بی وخته وریبل شو او د شلتالو باغونه ګلې او بارانونو اغیزمن کړی دي.
بے وقت بارانو دو وجہ چی کم دے دا پسل چی کم دا جو دا پخیدو خپل ڈیوریشن نی نو ام مسئلہو شی پورا ہون رسی لکا پرس کا دا غنم وگیا چی کم دے دا پورا ہون رسی دا جوار وگیا پورا ہون رسی پیداوار آغسی ونی شی تاسو تا پتا جی تخمون سمرا گران تی سا کال کتا سو گو رلتا مکسا پا غنم کی داو شو جو غنم پا پخوالی کی چی کم دے بارانو ہو داغی دا وجی داغی دانا چی کم دا اگا تو رشول داغی اوڑا چی کم دی اگا دا خوراک ندی داغی روٹای دا خوراک ندی سا کال دا شلتالو کنڈیشن تا سو قتل چی گولو نبا سو غرزی دل زکا چی بی وقت تا پو گول پا ٹیم کی بی سیوا سیوا اوباو دا غرالل اگا اور سر ڈیمیج شول.
د میدانی سیمو په ګډون په غریدو سیمو کې هم ماحولیاتي بدلون د خلکو ژوند اغیزمن کړی دی او د ایمالونو ویلې کېدو له کبله سیلابونه راغلي چې د سوات او ملکند په نورو برخو کې ځاني او مالی تاوان نړولی دی. په سوات کې د چاپیریال د ساتنې د ټولنې مشر اکبر زیب خان وایي چې سیلابونو د سیمې نقشه بدله کړې او د خلکو د کر کروندې ځمکې وړې دي. د نوموړي په وینا د حکومت او ولس ذمہواري ده چې د موسمي بدلون د اغیز نه د خوندي پاتې کېدو لپاره پالیسۍ جوړې او عملي کړي.
زمنګ خپل د اګریکلچر کې د اغې خپل یو سیستم دی چې په کم موسم باندې به کم فصل کېدو، مطلب دا دی چې د غلو وخت نه غلې او شي کم باغات کې دی هغه باغات هغه اوهي او هغه تباکي. هم دا کلایمیټ چینج دی چې هغه موږ فلټ ته هم مخامخ کړی یو، سوایل ایروژن ته هم مخامخ کړی یو.
اکبر زیب خان زیاته کړی چې باید په صوبه کې د موسمیاتي بدلون سره سم د کر کروندې طریقې بدلی شي او د نوې ټکنالوژي په زور د کروندګرو تاوانونه راکم کړل شي. د یادونه وړ ده چې د پاکستان په ګډون یو شمیر آسیایي هیوادونه د خوراکي توکو د کمی سره مخ شوي دي. ملګرو ملتونو د مې په دیرشمه په یو راپور کې ویلي چې د کال 2022 د سیلابونو اغیزې لا پسې زیاتې شوي او خبرداري ورکړې چې په پاکستان کې د خوراکي توکو قلت یا کمی خای په راتلونکو میاشتو کې نور هم زیات شي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر آسان ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو تاسو سره په پاکستان کې د امریکا سفارتخانه په مالی مرسته په سوات کې د خصو لپاره د ویډیوګانو جوړولو یو تربیتی پروګرام وشو. په دې روزنیز پروګرام کې برخه اخیستونکي وایي چې دوی د عکسونو ویډیوګانو جوړولو طریقه زده کړې ده او هڅه کوي چې دغه روزنې نه فائده پورته کړي. بلخوا د پروګرام تابع کوونکي وایي چې د دې مخه دا و چې د سیمې ښځې خپلې مسئلې ستونزې او دغسې که کار کول غواړي هغه په یو فلم کې رابرسیره کړي. په دې اړه تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د سوات په پیزاګټ کې د سیمې شپاړس هغه جنکۍ او ښځې چې د ویډیو او عکسونو جوړولو مینوالې دي ورته د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ټولنې لخوا په موبایل او کیمرا ویډیو جوړول او عکسونه اغستلو روزنه ورکړه شوه. روزنه کې برخه اغستونکي د سیګ مذهب سره تعلق لرونکي د خوازخیلې د رسم جمعه زده کوونکي هیلن وای چې د عکسونو او ویډیوګانو جوړولو په اړه مو ښه ډیر شیان زده کړل.
ما چرته لایک دسي په لاس کې د کیمرا نه راغسته د زما لپاره یو فوټو نه مخکې نوې شی ولک چې لایک ځلاول نیزل باندې تاسو دسی وګوره او زما لایک سیشن زوم زما لاول نه دی چې لایک چرته د کور نه بهر دسی زما پیرنټس کو ډیر زیات سپورټ دی خو لایک نسی مونږ چرته لایک دسی دغه نه دی کړی.
ازرا نفی سوسپدای چې مدني فعال ده د ښځو د حقونو لپاره په سیمه کې کار کوي، دغه روزنه کې شامل ده. دا وایي چې د ښځو لپاره خپل ستونزې نورو خلکو ته بیانول لږ مشکل کار دی. د روزنې سره به اوس دوی د ویډیو او عکسونو په ذریعه بغیر د خپل شناخت د ښځو مسلې په ډاګه کولای شي.
نن موږ په ویډیوګرافي کې دا لګیا یو سکلز او دغه چې کوم زموږ سمره د طریقه کار دی غره تخی، ځکه دوی نن سبا سوشل میډیا دور دی، فوټوګرافي، ویډیو، ټیک ټاک، انسټاګرام، داسې نو دوی تک د کیمرې سکلز او فلم میکینګ سکلز راشي، نو دوی نور سیزنه فلم هاي سکول شي او خپل میسج سوسایټي ته وړاندې کولی شي.
روزانه تابعه کوونکي او د ویډیو او عکسونو خودونکي مدني پاله وګما پیروز وای چې د روزنې بنیادی مقصد هم دغه دی چې د سیمې خزي خپل قصې په خپل او کې.
زموږ مقصد هم دا و چې موږ د دې ځای خزي په خپل په ویډیو میکینګ باندې هغه لا د تربیت ورکو چې هغه د خپل قصې په خپل او چې بل څوک نه راځي او د دوی قصې په بدله طریقه باندې ونه کی دی به دا قصې چې کله جوړ کی نو بیا دوه میاشتې پس به دا موږ راغواړو یو اسلام آباد ته، هلته به د دوی دا قصې یا سټوریان یا شارټ فلمس چې دي دا به موږ سکرین کوو او هغه تمام د مختلفو ادارو خلک راغواړو، د میډیا نه به خلک راځي چې دوی سره هغه یو تعلق ور سره جوړ شي او دوی نورم دغه قسمه تربیتونه واخلي او خپل کیسې چې دی هغه انټرنیشنل یا نور دنیا چې دا نور نړۍ ته خپل کیسې وخی.
روزانه کې برخه غستونکو ته په اخیره کې تعریفي اسناد ورکړی شو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او ستاسو خبرونه اخیری رپورت ته ورسو. په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې بیلابل نظامونه موجود دي. ځینې پوهان وایي چې د نوي کول د روزنې لپاره د درې واړه نظامونه درې جلا جلا تعلیمي نصابونه لري، خو حکومت په تیر وختونو کې ویلي وو چې دوی په هیواد کې یو شان تعلیمي نظام راولي. په دې اړه تفصیل د منور شاه په رپورت کې.
په هر ملک کې د روښانه سباوون او پرمختګ لپاره د نوي نسل ښه تعلیم او روزنې ته ډېره توجه ورکول کیږي، چې دا راز نوې نسل یې د هر ډول چیلنجونو د مقابلې او د وطن د پرمختګ لپاره په ښه توګه تیار وي. د نړۍ د نورو ملکونو په څیر پاکستان کې هم د دې مقصد لپاره تعلیمي ادارې شته چې پکې د نوي نسل تعلیم او تربیت کیږي. په عمومي توګه په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې ډول بیلابیل نظامونه موجود دي چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي. خو پوهان وایي چې د نوي نسل د روزنې لپاره دا درې واړه نظامونه درې جدا جدا تعلیمي نصابونه لري چې په نتیجه کې یې نوی کول بیا نه یوازې درې جدا جدا فکرونه لري، بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع هم ورته یو برابر نه وي. د پېښور پوهنتون د تعلیم او تحقیق د څانګې پخوانی مشر ډاکټر وزیم خان په دې هکله وایي چې په پاکستان کې قومي نصاب شته خو په مکمله توګه یوازې په سرکاري سکولونو کې عملي کیږي.
کم گورنمنٹ اسکول لگی چی حکومت لاندی اگئی ہوم یوزال پالیسی دا کی اگا دا پاکستان نیشنل ایجوکیشن پالیسی یا قومی پالیسی مطابق اگا اسکول نہ جوڑ دی دا حکومت لاندی دا اسکول نہ مستند اسکول لگی او دا کارونا کئی آبادی کی زیادتی کی ورسرا ورسرا او بیا خاص کر خلق دا را کر چیرا زمون بچی دی یو ښه سکولونو کې سبقونه ووایي نو دې لپاره انګلیش میډیم سکولونه مختلف مختلف استبلش شول. مدرسې چې کوم تعلیم دی درس نظامي مذهبي خلک دي نو هغه ځان له یو انډیپندنټ ځان له نصاب جوړ کړو.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د سار حکومتي ادارې ای ایم ای د 2000 او 2020 کال د ریپورت تر مخه په دې صوبه کې ټول 2018 سرکاري سکولونه دي چې په کې څه د پاسا سلويخ لکه هلکان او جنکۍ زده کړې کوي. دا را د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د نظم حکومتي اداره پی ایس آر ای وای په دې صوبه کې له 100 تر 110 پورې شخصي سکولونه دي چې زیاتره یې له حکومت سره رجستر شوي او په کې خواوشا 6 لک ماشومان زده کړې کوي. د تحریک انصاف په واکمنۍ پخوانی وفاقي حکومت هڅه کړې وه چې په سرکاري او شخصي سکولونو کې یو شان قومي نصاب تعلیم عملي کړي، خو د شخصي سکولونو له مخالفت سره مخ شو. په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د اتحادیه مشر سلیم خان په دې حق له مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت کار نصاب جوړول دي او د هغه پر رڼا کې د کورس برابرولو اختیار دی بیا شخصي سکولونو ته ورکړل شي. نوموړی وایي
د
مین جو کام ہے یہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے.
دا حکومت مهم کار اول دا فیصلہ کول دی چھ مونگ دا خپل راتلن کی لپارا دا زوانانو تعلیم او تربیت سنگا کوو، یعنی دہواد پر مختگ لپارا سنگا وگڑی تیارا والغوارو. په دې لړ کې بیا د بیلابیلو شعبو ماهرین کینوي چې هغوی ورته د ژوند په هره چاره کې خپل خپل وړاندیزونه ورکړي او د هغې مطابق یو قومي تعلیمي نصاب برابر کړل شي. دغه نصاب به بیا په ټولو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو عملي کیږي. بیلابیل سیاسي حکومتونه د مصلحتونو ښکار کیږي چې په ترڅ کې هر وګړی جدا جدا سوچ فکر لري او په خلکو کې د یو بل لپاره زغم په کمیدو دی چې له وجې دا هیواد دې حال ته راورسېده.
که څه هم ډاکټر وزیم خان تر یو حده د شخصي سکولونو د معیار ستاینه کوي، خو دا نیوکه هم کوي چې زیاتره شخصي سکولونه انګریزي ژبې او جدیدو علومو ته توجه ورکوي او د زده کوونکو مذهبي او کلتوري روزنې ته ډېر پام نه کوي، چې له وجې د سرکاري او شخصي سکولونو فارغ شوي زده کوونکي ډېره ذهني هماهنګي نه لري.
صرف پر ڈریس مانی او در اشار پس لورو لگ مانی پیشل چیزل مانی زور ور کل پزی مانی پا نصاب مانی او پا شخصیت مانی هم زور ور کل پکاری چیز سکنیو کی داکی کی کم مزامین لی زیاد تر دی و طرف کا دی رکسین تلال شکی انگریزی انگریزی او انگریزی اردو والا چکم دیر کتیل لی پا ابزرویشن کے داری چکم پریویٹ سکنیو کی معشمال تبا کوئی اگر لگے اردو نو بولی تو هغه په کار کې چې اردو نام هم واقف دی اسلامیات هم واقف دی اگر کا پړی کوي خو زور زیات تر امفیسس چې کوم دی نو هغه انګریزي باندې دی.
ډاکټر وزیم خان همداراز ویل چې په شخصي سکولونو کې هم هغه ټول لازمی مضامین خول کیږي چې په سرکاري سکولونو کې لازمی دي، خو دینی مدرسې بیا بیخي جدا نصاب تعلیم لري چې فارغ شوي زده کوونکي د سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو له فارغ شوو زده کوونکو سره ډېر کم مشترکات لري. د ډاکټر وزیم خان په وینا دینی مدرسو کې زده کړې کوونکي هم د قام بچی دي، په کار دا چې د سکولونو د زده کوونکو برابر موقع ولري، ځکه چې د دینی مدرسو فارغ شوي زیاتره ځوانان بې روزګار او د اقتصادي ستونزو سره مخ وي.
لکه مثلا اسلامي مدرسو نه چې کوم خلک وزي هغه مخکې چې ځینو هغه ډاکټران او انجینران او داسې نشي جوړېدلی، هغه په کار دی چې داسنده ډاکټران او انجینران جوړ شوی، پایلټ جوړ شوی، په آرمي کې تللی دی، نورو ته داسې کړه دا هغه ځکه ته داسې نه چې هغه صرف او صرف د مذهبي تکفیر لپاره فټ دي، چا چې هغه تلاوت وکړي حافظ شي یا چې دغه دی د سکول کې چې ته اپوینټمنټ لیکېږي نو هغه د اسلامیات یو استاد دي. د دې په دغه کې مناسبت سره د پرایویټ ادارو خلک چې کوم یو ځي نو هغه مخکې ځي او د ګورنمنټ سکولونو والا ته ځار کولو ده او هغه آخر کې چې دولسم پاس کړي نو هغه بیا میډیکل تم پرې شي او هغه انجینیرنګ تم پرې شي او هغه استرمي او هغه او سوشیالوجي او هغه انتروپالوجي او سایکالوجي وغیرہ
وغیرہ. په پاکستان کې د دینی مدرسو لپاره په وفاقي کچا 15 بورډونه جوړ شوي چې د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان تر چتر لاندې په ګډه کار کوي. د دې اتحاد ویان مولانا محمد حنیف جالندری مشال جوړیو ته ویل چې دوی په ځینو مدرسو کې زده کوونکو ته د عصري علومو او هنري زده کړو درس هم ورکوي.
پاکستان کې د مدرسو شمیر له 1.5 لک پورې دی چې زیاتره یې د مدرسو لپاره له ځانګړو بورډونو سره رجسټر شوي هم دي. په دې مدرسو کې شاوخوا 40 لک هلکان او نجونې زده کړې کوي. د مدرسو نصاب زیاتره پر اسلامي تعلیماتو مرکز وي، خو د لویو ښارونو په ځینو مدرسو کې د ساينس او فنونو یا آرټس ځینې مضامین هم خول کیږي. موږ غواړو چې دینی مدرسې دې اړخ ته هم توجه وکړي، خو په موجوده وخت کې د دینی علومو ترڅنګ د عصري علومو درس ورکوونکو مدرسو شمیر ډیر کم دی چې ماته یې کره شمیر هم معلوم نه دی.
دا چې په هیواد کې د سرکاري او شخصي سکولونو او دینی مدرسو د زده کوونکو ترمنځ او همداراز په مستقبل کې د ټولنې د هرې طبقې ترمنځ د هماهنګۍ پیدا کولو لپاره څه پکار دي؟ ډاکټر وزیم خان په دې پوښتنه وویل
چې یو ښه اسلامي، ښه مسلم، ښه انسان او ښه مسلمان چې هغه جوړ شي، یو ډایلاګ چې کوم ورته وایي نېشنل او ګرینډ ډایلاګ چې د دریمانو دغه چې کوم ورته دا مرتب کوچی بای دریمانو چې روان دي، خیر دی روان دي، خو بنیادی چکم دغه دی چې هغه ټولو ته یکسا دغه چکم دی مهیا شي. د یو بل ادارو نه ویزټ پکار دی چې یو بل ادارو ته لاړ شي. بیا ایویلویشن سیستم یو پکار دی چې په پرایویټ او په مذهبي ریلیجیس انسټیټیوشن کې او په ګورمنټ انسټیټیوشن کې چې کوم هماهنګي پکار دی، چې کوم پکار دی چې دا مضامین چې کوم دی نو دا وګوري چې کومې ته کوم ځای کې دی.
نوموړی زیاتوي چې په دې لړ کې د هیواد ټولو ګوندونو لا د خپلو سیاسي اهدافو نه بالاتر په ګډه کار پکار دی چې د قام بچی د زده کړو او کار روزګار یو شان موقع ولري او دا راز په مختلفو طبقو د وشل کېدو پر ځای په هماهنګۍ قائمه ټولنه جوړ شي. په دې اړه مو د پاکستان د تعلیم او تربیت د وفاقي وزیر رانا تنویر حسین سره د رابطې هڅه وکړه، خو د یوې اونۍ د انتظار وروسته هم د نوموړي لخوا څه جواب